السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهه ورځ او د جون میاشتې 11مه نیټه ده. زه فرخنده ستمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د قبایلي سیمو پر امنیت د یوې پښتنې هنرمندې خوشبو د وژنې او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی برسو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بشیر ګواښ.
د خبر پختونخوا د ټانک زلي خلکو د امن نه بحالېدو په صورت کې د پراخه احتجاج ګواښ کړی دی. د سند حکومت په دې صوبه کې د مدرسو په اړه د تحقیقاتو فیصله کړې ده او په شانګله کې د یو موټر د ټکر له وجې شپږ کسان مړ شوي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د ټانک زلي امن جرګې حکومت ته خبرداري ورکړه چې که د وسلوالو د فعالیتونو مخه نه نیسي نو دوی به په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د مرکز مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. یو ځایي قومي مشر ملک پتو بیټني د جون په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو قومونو استازو دغه پریکړه د جون په 10مه په یوه جرګه کې وکړه.
امن ضرورت تا ریاست نہ مجھا امن غارو کچہرے دا بدامنی ختم نہ سو امن پوئی نہ سو بیا با مجھا ٹول چل تا چوریا کوام دی دا با ٹول اسلام آباد رخ کو جی ایچ کیو مخت بخشنی جو دے سپریم کورٹ مخت بخشنی جو.
خو د ټانک زلي د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي چې پوز او پولیس په شریکه د ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخدي. د سند حکومت په دغه صوبه کې د مدرسو د مالی سرچینو او لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته په لیږلي خط کې دا هم ویلي چې په مدرسه کې د بې اسناده بهرني زده کوونکي معلوم او له هېواده وباسي. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمند د جون په 10مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو مدرسو استادان او شاګردان په ترګریزو حملو کې ښکېل موندل شوي نو ځکه پلټنې ضروري دي. په پاکستان کې د مدرسو اتحادیې وفاق المدارس ویان طلحه رحماني مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره هر قسمه همکارۍ ته تیار دي خو د استادانو او شاګردانو زورول نه مني او د ګڼو مدرسو بند بانک اکاونټونه باید خلاص شي. د خبر پختونخوا د نوښار پولیس وایي چې په ډزو د وژل شوي پښتني اداکاري خوشبو مړی یې موندلې ده. د اکبرپور تاڼې پولیسو د جون په 10مه رسنیو ته په لیږلې بیان کې زیاته کړې چې د دې وژنې رپورټ یې د وژل شوي جلۍ د ورور شهریار لخوا درج کړی دی. د ثبت شوي رپورټ تر مخه شهریار د خپلې خور د مرګ دعوه د نوښار د جیټار سیمې په دوو وګړو کړې ده. دغه په نه دغه دوو کسانو خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار کول بس کړي. هنرمند خوشبو پر سټیج نڅا هم کوله. پولیس وایي دوی تحقیقات پیل کړي دي. بیګا د خیبر پختونخوا په شانګله کې کندې ته د یو ګاډي د لوېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي او درې زخمیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د جون په 10مه د شپې مهال په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بشام سیمې په بربټ کوټ کې شوې ده او وجه یې د جیپ د ګاډي بریک خرابېدل و. د ادارې په هماغه ورځ په شانګله کې د یو کوسټر او ټرک د ټکر د پیښې خبر هم ورکړی چې نهه کسان پکې ژوبل شوي دي. په د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې یو این وومن پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې دې د ښځو د ځپلو مخنیوی وکړي. دې ادارې د جون په 10مه په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت روانې پالیسۍ له ښځو بشري حقونه اخلي او هغوی د ټولنې له منځه باسي. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه په زور په کابل کې حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو بندول او په دفترونو کې ښځې له کاره منی کول شامل دي. په همدې حال کې پرون په اسلام آباد کې افغان ښځو مظاهره کړې او له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې دي طالبانو ته ځای نه ورکوي. دا غونډه د دې روانې جون میاشتې په اخره کې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جون په 10مه د امریکې لخوا په غزه کې د اوربند پلان لپاره وړاندې شوی قرارداد په 14 مثبتو رایو منظور کړی دی. په قرارداد کې راغلي چې اسرائیل د اوربند په پلان رضا شوی او شورا پر حماس هم د ورته اقدام کولو غږ کوي. حماس چې د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا تر ګرډل اعلان شوی د رای اچونې هرکلی کړی دی. د اوربند د دې وړاندیز تر مخه به اسرائیل د غزې له ګڼو میشتو سیمو ووځي او حماس به یرغمل اسرائیلیان خوشي کړي. اوربند به په لومړي سر کې شپږ اونۍ دوام وکړي او په داسې حال کې به اوږدېدلی شي چې منځګړي د شخړې دایمي حل لټوي. په شلو وره کرکټ نړیوال کپ کې نن پاکستان خپل دریم سیالي د کناډا په وړاندې کوي. د امریکا په نیویارک کې کیدونکې دا لوبه به د پېښور په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي، خو کناډا یې وګټلې او بله یې بایللې ده. دا تر دې مهاله د مشاهد ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د خیبر پختونخوا د ټانګ د بیلابیلو قانونو مشرانو د نامنیو د پیښو خلاف جرګه کړي. بلخوا په منځنۍ کورمه کې خلکو په یوه احتجاجي غونډه کې پوښتنه کړې چې د امنیتي عسکرو د موجودګۍ باوجود وسلوال ولې ښکاره ګرځي.
خپل علاقې کې په خپل خور باندې امن غواړو چې انشاءالله نه به خپل علاقه پرېږدو، نه به خپل کورونه پرېږدو او موږ کډوالې ته نه یو تیار.
د پښتو د فلمونو او ډرامو یو آرټیسټ پرون په نوخار کې بجل شوی.
هم سړی وجنی هم خزی وجنی، خو خزی ډیری وجنی، د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي او غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي.
او د صحت نړیوال ادارې تر مخه په 2023 کال کې په نړۍ کې د تور زړی ناروغي زیات شوې ده.
ان لیسنس خلق ډیر زیات پریکټس کی لتا یا پیرامیډیکس او ڈاکٹرانو نه لاونه نو ان سیف شیوینګ چې کوم سامان دی بلډونه ملډونه دینا
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټانګ د بیلابیلو قانونو مشرانو د نامنیو د مخنیوي لپاره جرګه کړې ده. پرون په شوې دې جرګه کې پریکړه شوې چې پر حکومت په د امن بحالولو لپاره فشار زیاتوي. د جرګې ګډونوالو ویل چې خلک له هدفي وژنو، تختونو، بریدونو، نښتو او د وسلوالو لښکاره ګرځېدو پریشان دي او پر حکومت غږ کوي چې په خرابو حالاتو دې سترګې نه پټوي. جرګوالو د امن نه راتلو په صورت کې د احتجاجي پرلت پیلولو ګواښ هم کړی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع کښې د دریم په ورځ په ټاون هال سیمه کښې برټانی قوم امن غوښتنې د پوره احتجاجي جلسه کړېدو. د دغې احتجاجي جلسې یو مشر عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
مجبور حکومت پردیش سنجیدگی نہ اخلی او دا امن او تولو شروع سره عمل کار نه کوي. موږ مجبور اوسو چې موږ د امن ته قدم واخلو. موږ ریاست نه دا غوښتنه کوو چې دا خلکو ته فوټ سره را دي کلی کې او مستری امن راکړي.
د ټانګ امن احتجاجي جلسې یو بل مشر ملک پتو بیٹانی نا وروي چې په څه وجه د ټانګ ضلع اوسیدونکي په احتجاج د امن غوښتنه کوي.
دا فیصله وسوه چې موږ ته د امن ضرورت ته ریاست نه موږ امن غواړو. کچاره دا پدامنی ختم نو سو پامن پوی نسو بیا به موجا ټول چې دلته چوریا کوان دی دا په ټول اسلام آباد روخ کو اجیشکیو مخه ته بخښنی جو دی سپریم کورټ مخه ته بخښنی جو
دی. ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز په شریکا ګامونه پورته کړی دی. خو د ټانګ احتجاجي جلسې مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې کا حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې د امن حالات شکاول د پورا زر بیډواندی ګامونه پورته نه کړل. بیا وایي د ضلع خلک د امن غوښتنې د پورا په اسلام آباد کښې په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د سند صوبې حکومت وایي له تراګرۍ سره د ځینو مدرسو د تړاو د ثبوتونو تر موندلو وروسته یې فیصله کړې چې په دې اړه پراخه تحقیقات وکړي. چارواکي وایي په پلټنو کې به ګوري چې د مدرسو مشران څوک دي، مالي سرچینې څه دي او پیسې په کومو برخو کې لګوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون وویل چې په مدرسو کې د بهرنیو زده کوونکو په اړه هم معلومات راغونډوي او هغه کسان به له پاکستان وباسي چې د اوسېدو قانوني حق نه لري. په دې اړه د مدرسو انتظام سنبالونکي وفاق المدارس چارواکو ویلي چې له حکومت سره په پرټونو کې همکارۍ ته تیار دي خو زوربنې نه مني. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
په دې لړ کې د سند کورنو چارو وزارت د پولیسو مشر آی جی او نورو امنیتي ادارو ته د جون په شپږمه یو لیک هم استولې دي. په یاد لیک کې پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په سند کې د دینی مدرسو بشپړ معلومات ته راغونډ کړي. په یاد لیک کې دا هم ویل شوی چې په دینی مدرسو کې هغه بهرني زده کوونکي دي وشړل شي کوم چې غیر قانونه یا بی اسناد دي. د سن حکومت وایي چې د ځنی مدرسو ځنی استادان او زده کوونکي د وسلوالو ډلو مرګرتیا کوي او په ځنی بریدونو کې د مدرسو کسان ککړ دي. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په لسمه په کراچي کې د خبری غونډې په محل د یوې پښتنې په جواب کې وویل تیر کال 2023 د فروری په میاشت کې د کراچي پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال برید کې د کراچي د یو دینی مدرسې استاد هم ککړو او هغه د سی ٹی ڈی پولیسو سره په یو مقابله کې وجلې شوی وو.
تو کراچی کے پی او ٹیک کا وہ جو شخص تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر تھا.
دی وای د کراچی پولیسو مشر په دفتر برید کون کې د دینی مدرسې یو استاد وو. یوازې هغه نه بلکې ځنې نور د دینی مدرسو زده کون کې هم په دې ډول بریدونو کې ککړ دي. حکومت په مدرسو کې په غیر قانونه یا د بی اسناد بهرانیانو زده کون کو فرضت هم کامونه اخلي. حکومت مدرسو ته راتلونکي پیسو، بینک اکاونټونو او استادانو په اړه نه یوازې بشپړه پلټنی کوي، ورسره د هغوی په ضد په قانونو هم اخلي.
نه صرف مانیټرینګ هوګي، په خلاف اکشن هوګا.
شرجیل انعام میمن زیاته کړي چې د بی اسناد بهرنیانو د استلو لپاره عملیات روان دي او دوی ته ځینې معلومات داسې هم ترلاسه شوي دي چې ځینې بهرنیان په مدرسو کې په غیر قانوني توګه میشت دي. بلخوا د سن حکومت د دې پریکړې په اړه بیا په پاکستان کې د دینی مدرسو د یوې ادارې وفاق المدارس ویان طلا رحمانی د جون په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ټولې مدرسې رجسټر دي او د بهر هیوادونو نه راغلي ټول د دینی مدرسو زده کوونکي په قانوني لاره په ویزا راغلي دي.
وو اگر چانبین کریںګه تو وو اډیټ رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کرنا
دی وای ک دوی د دینی مدرسو په اړه پلټنی کوي نو اډیټ رپورٹ هم کتل شي. مون سره د هر مدرسې اډیټ کیږي. مدرسې د پاکستان وګړي چلوي، د بهر هیوادونو وګړي یې چلوونکي نه دي. د قانون لاندې د مدرسو په اړه د سن حکومت کوم ګامونه اخلي نو موږ دې خبر کړي او په دې ترس کې د مدرسو مشران یا دینی عالمان یا زده کوونکو زورول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. او د سن حکومت د دې پریکړې په اړه زمونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې.
هم سره رابطه نه کیه گیا.
طلا رحمانی زیاته کړی چې حکومت ور سره په وړاندې کړي وادي تر اوسه نه دی عملی کړی او اوس هم په ګڼ شمیر کې د مدرسو د بینک اکاونټونه لا تړلي دي. د دوی په وینا چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت او موجوده حکومت ور سره وار په وار د یادو اکاونټونو د خلاصولو وعده کړي خو لا یې عملي کړي نه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې سن حکومت د دینی مدرسو په اړه بشپړه معلومات راغونډولو پریکړه د سن ایف ایکس کمیټې په تیره غونډه کې شوې وه چې اوس پرې حکومت کار پیلوي.
په کراچۍ پولیس هیډ کوارټر باندې کوم چې کی پی او وایي کوم حمله شوې په دغه حمله کې یو استاد هم کې شامل هغه استاد کراچی او مدرسه کې سبق خودو. حالانکه دغه استاد پاکستانی دی کوم موږ ته معلومات راوسته شوې دي. خورال دا خبره چې کل رامخته شو نو بیا دا فیصله وکړي شا چې سونه په صبح کې مدارس تي نه دا وی پورا پراپر جیو ټیکینګ به کیږي او پاره کې سونه الکان او چې کوم سبق وي او په استادان چې کوم سبق خي دې ټول یو معلومات پر لاسه کیږي.
تیر کال 2023 د فروری په 18مه د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر درې وسلوالو برید کړی وو چې پکې 15 پولیسان او دوه رینجر عسکر وجلې شوي وو او درش نور ټپیان شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې وه. په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم حکومتونو لخوا د سخت دریځۍ او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون او اصلاحاتو کول وړاندیزونه شوي، خو تر اوسه بشپړه توګه عملی شوي نه دي. د کراچی پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، تیر حکومتونو هم وار په وار د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون، رجسټریشن کول او مالی حساب راغونډولو پریکړې کړې دي، خو د مذهبي ډلو د فشار له کبله دغه پریکړې عملی شوي نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د پښتو ژبې د هنرمندې خوشبو مړی موندل شوی دی. د هغې کورنۍ په لومړني تحقیقاتي راپور یا اف آی آر کې ویلي چې خوشبو ځینو کسانو د کار نه د منع کولو له وجې وژلې ده. خوشبو د سوابه اوسیدونکو او د پښتو ژبې په فلمونو او ډرامو کې به کار کولو، بلخوا پولیس وایي دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خالده نیاز ناورو.
د خوشبو ورور شهریار اکبرپوره تانه کې رپورټ درج کولو په وخت تور لګولې دي چې د خور یویش کلنا خوشبو شوکت او فیاض چې د ټیټاری سره تعلق لري وژلې ده. د داوا کړې ده چې ملزمانو خوشبو د هنرمندۍ نه منې کوله او نه منې کېدو باندې دغه ګام پورته کړی دی او مړې وړلا پټو کې گزار کړی. د بشری حقوقو فعال نوشین او رگزی مشال ریډیو ته اویل چې زمون ټولنه کې کيو خزینه خپل صلاحیتونه مخې ته وړي یا د خپل حق لپاره आवाज راپورته کوي نو هغه وجلې کیږي. نوشین او رگزی زیاته چې داسې زنانا اکثره د غیرت په نامه وجلې کیږي.
هم سړی وجنی، هم خزی وجنی، خو خزی ډېری وجنی، د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي او غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي. کته ورته ډیر هم وې چې دا جرم دی، خدای کې بیا خپل کور ولا ورکی بخنه وکی زیاده خور ور پسې دا ویم نه چې تا د سې کسانو ته سزا ویلاوي. کا قانون چرته درون شو، کا قانون چرته په حرکت کې راغله، نو بیا به دا وجل دا به ډیر حد پورې کام شي.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان تر مخه د خوشبو د قتل په اړه پلټنې روانې دي او د ملزمانو نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي. ویل کېږي چې خوشبو به فلمونو او ډرامو کې هنرمندۍ نه علاوه سټیج باندې ډانس هم کولو. خیبر پختونخوا کې د هنرمندو وژنې په اړه دا اولنۍ پیښه نه ده. سرګند دی چې لدی وړاندې کال 2019 کې سوات ضلع کې سنا نومي سندرغاړي وژلې شوې وه. پولیس ویلی وو چې سنا خپل لور وژلې ځکه چې هغه د دې غانا ویلو باندې خوشاله نه وو. هم په کال 2019 کې مردان ضلع کې ماډل او اداکاره لبنا عرف ګلالۍ هم وژلې شوې وه. کال 2013 کې ریشما نومي سندرغاړي هم وژلې شوې وه. خالدانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، تاسو د خالدانیاز ناوریدو چې په نوخار ضلع کې د پښتو ژبې د آرټسټ خوشبو مړې موندل شوی دی. د پښتو ژبې سندرغاړي او د پښتنو هنرمندانو لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې هنري ټولنې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وایي، په سیمه کې پښتانه هنرمندان د ډېرو ستونزو نه تیریږي او باید حکومت د هنرمندانو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. راشد خان د خوشبو د وجنې د پیښې په اړه د مشال ریډیو همکار اسرار عالم من سره خبرې کړې.
نو افسوس چې کوچی او داسې زنانه ذات او وجلې شو په کار د حکومت د تحقیقاتو کې. خو زیات طرز دعوی مجدا هغه خلک وي چې چا مثال دغه فیلډ کې دغه ډانس وغیرہ کې دا خبرې وي چې لکه مثال دی خپل مینان وی هغه به مین وی یا دی بل چا سره مثال دل نه غواړي یا ورته چې رقص مکوا یا داشه مکوا. نو کار څنګه دی دا زمونږ د مثال خو یو ظلم شوی دی او ناجایزه قتل شوی دی او په کار چې حکومت د دې پښتنه او د دې مثال په ځای باقاعده انکوایري وشي او دغه مجرمان چې کوم دی دا ونیسل شي. او
راشد، تاسو بار بار وایي چې حکومت باید دغه سي تحقیقات وکړي او چې کوم ذمہ وار خلک دی هغه د سزا ورکړي. آیا مخکې دغه سزا ورکړل شوی ده که څنګه؟
نه، چې مخکې داسې نه شوی.
وجه
نو نه پوهېږم. یو خو دا مسله وي چې کوم مخکې دی نه مخکې چې داسې کوم کیسونه شوي هم دي، هغه اکثر زمونږ یو ویک پوینټ دی په دې چې هغه دا دی چې آخر کې روغ او کې دی پیسی اور کیا گا خلق یا دی مثال اویری کی روغو کی یا مثال پیسو پوجانے فیملی راشی بسا خو لڑو بس جرگی مارکیو کی اور روغوشی پکار دے جدا قانون دا سر ختم شیشی دا پیسو آنے دا روغو کولم یا مرزم ماف کول دا چی دنو دا طول لبیک پوینٹ زمگا
راشد دین مخ کی هم یو شمیر هنرمندان په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې هغه وجل شوی دی نو څه ګوري دا قسمه وجنې هغه د هنر لپاره څومره تاوان دی
تاوان خو ډېر زیات خدا سره کې د میوزیکل ایجوکیشن نشته لکه مثال زما سنگران چې کوم وجل شوی دی لکه په خوا اوس دلته ډېر سنگران دی لکه تاسو ګوري نغمه ز مثال در کوم د ماجه پین کزل باش مثال در کوم د کمرو جان اپا ز مثال در کوم د
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
اوریدونکو د نامنیو په منځنۍ کورمه کې خلک اندېښمن کړي دي دوی پرون یو احتجاجي غونډه کړې او تور پورې کوي چې وسله وال ښکاره ګرځي خو امنیتي ځواکونه پرې سترګې پټوي خلکو پر حکومت غږ کړی چې د امن راوستلو غوښتنې دي ومني بلخوا ځایي چارواکي وایي په وس په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو پر ضد عملیات کړي دي خو په پرونۍ غونډه کې ګډونوالو پوښتنه راپورته کړي چې پر پوځي عملیاتو سربیره هم وسله وال ولې فعال دي په دې اړه نور حال د سیمینا طارق اورگزی راکوي
د منځنی کورمه په امیرباغ کې مقامی مشرانو سیاسي غړیو او مدني فعالانو لسمو دی رهسه روان د ترهګریزو په خو په رد عمل کې احتجاجي غونډه کړې ده ځایي سیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق په لسم جون له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دوی پر علماو او مفتیانو دا غږ کوي چې د راتلونکي جمعې موس پر وخت د خپل تقریرونو پر مهال شوي ټولې ترهګریزې پیښې وغندي او خلک دې په راجوړ شوي حالاتو خبر کړي چې د سیمې امن بربادولو مخه ونستل شي
ټول مفتیو کرام ته ټول اهل کلام له خلکو ته دا اپیل دی چې جمعه ورځ په زکات نه خبره ونه کې په خیرات نه خبره ونه کې جمعه ورځ په دستونو په منځونو خبره ونه کې جمعه ورځ د قوم په بيداری نه خبره وکا په امن خبره وکا په ځمیداری خبره وکا په وروچېدنی خبره وکا چې څو پرې علاقې کې د علماو بيداری نه وي داوام بيداری نه وي د مشورانو د ځوانانو بيداری نه وي دا رقم د باول هرمشه به د مونږ حق جوړیږي
په منځنی کورم کې سمو دا وړاندې نسرګند وسلوال د پړه چمکني علاقې ته راغلل او بیا له هغه ځایه د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغلته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي
په تورغر کې د خالی پورس پر امنیتي پوسټ د بری تازه پیښه شوه چې بګی د پولیسو تر مخه سلور امنیتي سرتیری زخمیان شوي وو
په سیمه کې وسلوالو نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بریدونه کړي بلکې مقامی خلکو ته دړکې هم ورکړي دي د منځنی کورمی خلکو په پړه چمکني کې پر سلورم جون د وسلوالو په زل بیا ورتک ډومبنه احتجاج کړي وو د پیرکای مسیدون کې حکمت خان حکمتیار وای کده وسلوالو خلاف موثر کاروایی نه کړی شو نو خپل احتجاج به په پړه چنار کې موجود ضلع تنظیم او امنیتی مشرانو دفترونو مخې ته یوسی
مو پر چنو ته سو د مو فرمی ټوټل او مشرانو لیسی برګډیر ڈی پی او او کمانډیټ د ټول په پر چنور کې دي په پر چنور کې په مو د امن په مو مو چې په مو د فرمی ټول عوام ته څنګه په فرمی کې اوسېږي د فرمی بشندګون دي او ټول ته په مو ان شاء الله ډګر نه یلو پیغام ورکو چې تاسو پر چنور ته تا کې موږ سره مرګتیا وکوي
په منځنی کورما کې د وسلوالو پر ضد سو واره پوځي عملیات شوي په 2013 کال کې د کوه سفید په نامه هغه پراخ پوځي عملیات ول چې د وسلوالو ټولې محفوظ ټکانې لامنځه یوړل شوي او هغه د امن برتا قائم کړی شو د حاجی خیلو انجینیر عبید چمکنی مشال لوډیو ته د ګل پور ازویلی په داسې صورتحال کې چې په سیمه کې هر څه د پوز ملشی او پولیسو تر واک لاندې دي د وسلوالو بیرته راتلل یو عجیب خبره ده چمکنی زیاتې
وی کده چا سوچ وی چې د اپریشن په پلمه خلق به یو زل بیا لخپل کورونو باسي نور ته هیڅ څوک تیار نه دی بلکې دا پښتنه لري چې څنګه اولونه وسلوال بیرته راغلل
په خپل علاقې کې په خپل خور باندې امن غوړو چونکی هغه په خپل علاقو کې خوف راس کې مبتلا دي خو دې زل هغه دی غته ځان تیار کړی دی چې ان شاء الله نو خپل علاقې پرېګدو نو خپل کورونو پرېګدو او مو کډوالې ته نه یو تیار
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پوسټ ویلي البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دوه ورځې وړاندې ویلي وو په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته خو له دیرشو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته راننوتلي دي چارواکی وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځایه راغلي خو دومره ده چې اول هغوی په پړه چمکني کې ول خو چې کله هغلته پوځ لټوني عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زحمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري هغه زیاتوي په سیمه کې ترهګریزې پیښې په کیدلو دوی هم پریشانه دي خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي تارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بل موضوع ته د صحت نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په نړۍ کې د تور زیړی یا هپټایټس ناروغي زیاته شوې ده د راپور تر مخه په پاکستان کې په دې ناروغۍ 8.8 میلیونه خلک اخته شوي دي ډاکټران وایي خلک باید له دې ناروغۍ څخه د ځان ژغورلو لپاره د پاکوالي خاص خیال وساتي او استعمال شوي ستنې دې بیا نه استعمال وي په دې اړه نور تفصیل
دا صحت نړیوال ادارې د یاد رپورٹ پاړه طبی ماهرین وایي چې پاکستان کې د جړی تشخیص یا معلومېدل یا خو ناڅاپي کېږي او یا هغه وخت چې کله ناروغي ډېره ژوره شي او زیان وکړي او نښې په مریض کې راڅرګندې شي ځکه د ولس لخوا هم او ځینې طبي سهولتونو کې هم دا احتیاط نه کېږي او د جراثیمو ډک اوزار کارول او ځان په وخت ډاکټر ته نه ښودل د هپټایټس بی او سی یا تور جړی غټ سبب ګرځي او همدا وجه ده چې دلته کیسونه ډېر زیات دي تا چې د دې نور کم کم اسباب دي چې دا خوریږي نو بونیر ډګر اسپتال کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر امیر تاج خان وایي د نیانو په دکان صفا بیډونه نه کارول د یو سرنج بیا بیا استعمالول وینا یو بل د ټیسټ بغیر ورکول او د ناجوړ مور نه خپل بچی ته هم لګي او اتایي ډاکټرانو په شمول داسې نور ډېر اسباب دي
او بالکل په هپټایټس کیسز چې کوم دي نو هغه پاکستان کې ډېر زیات دي د هغه بنیادی وجہ چې کومه ده نو هغه یو زمونږ تاسو ګوره ان لایسنس خلک ډېر زیات پرې تسکیلتا یا پیرامیڈکس او ڈاکٹرانو نا لاونا وی ان سیف سرنجان او دا شیزونی استعمالی بل چونکی دا دا یو نا بل تا بیا ترانسمیٹ کی گی ترو بلڈو نو ان سیف تا شیونگ چکم سامان دے بلیڈونا ملیڈونا دینا بیا ان سیف بلڈ ٹرانسفیوژن دیو بیفور سرجری یا سا مائنر پروسیجر دا غینا مخ کی سکرینگ دا ټول شیزونا چکم دینو دا را دے بنیادی وجہ دی روکتام خوی دا دے چ ہر سڑے سکرین شی او اگتا مطلب اینٹی وائرل تراپی دری میاشتی چی آگا چو ورش
نمارن جاتے بھی کچر پا وقت رنز معلوم نشی او صحیح ڈاکٹر لا رنزور ور نشی دا جراسیم دا انسان جگر آغیز منوی او پا مزا مزا ختموی چکم دا مرگ سبب هم گرزی دا چی پا حکومتی کچا دا دیر از مخنوی او درمالی لپارا کم گامون پورتکی گی نو خیبر پختنخوا دا صحت محکمه ڈائریکٹر ڈاکٹر شوکت علی مشال لیڑو تا وائی
پروسیجر کی پراپرلی
هیپاتایټس ناروغان لري چې پکې چین، انډونیشیا، روس، امریکا، هندوستان او پاکستان شامل دي. د یاد رپورت لمخه پاکستان کې 40% د جړی نوي کیسونه د جراسیمو یا خراب استعمال شوی سرنجونو او انجکشنو لوجه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې دولسې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخنه اورو.
د خبر پښتونخوا د ټانک ضلع امن جرګې حکومت ته خبرداری ورکړی چې که د وسلوالو د فعالیتونو مخه نه نیسي، نو دوی به په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت وهي. یو ځایي قومي مشر ملک پټو بیټنی د جون په 10مه مشال ویډیو ته وویل چې د بیلابیلو قومونو استازو دغه پریکړه د جون په 10مه په یوه جرګه کې وکړه. د ټانګ ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد بلخوا مشال ریډیو ته ویلي چې پوځ او پولیس په شریکه د ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د سند حکومت په دغه صوبه کې د مدرسو د مالی سرچینو لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. د سند اطلاعاتو وزیر شبزیر مهمن د جون په 10مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو مدرسو استادان او شاګردان په ترګریزو حملو کې ښکېل موندل شوي دي، نو ځکه پلټنې ضروري دي. بلخوا د مدرسو اتحادیې وفاق المدارس وایند طلحه رحماني مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت سره هر قسمه همکاری ته تیار دي، خو د استادانو شاګردانو بې عزتي نشي برداشتولی. د خبر پښتونخوا د نوښار پولیسو پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په ډزو د وژل شوې پښتني اداکاري خوشبو مړی موندلی دی. د پولیسو سره د ثبت شوي رپورټ تر مخه د خوشبو ورور شهریار د خپلې خور د مرګ دعوه د نوښار د ټیټار سیمې په دوو وګړو کړې ده. د هغه په وینا دغه خلکو خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار کول بس کړي. پولیس وایي په دې اړه نور تحقیقات کوي. په بیګا د خبر پښتونخوا په شانګله کې کندې ته د یو ګاډي د لوېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او درې زخمیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 په وینا پرون شوې دې پېښې وروسته یې د زخمیانو درملنه پیل کړې ده. او په شل اوور کرکټ نړیوال کپ کې نن پاکستان خپل درېمه سیالي د کاناډا په وړاندې کوي. د امریکا په نیویارک کې کیدونکې دا لوبه د پېښور په وخت شپې 9 بجې پیلېږي.
اوریدونکو، لاند خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریدو. سفرزو یو بل موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي اقتصادي شورا غونډه شوې ده. د جون پر 10مه دا غونډه د وفاقي حکومت لخوا اسمبلی ته د بجټ تر وړاندې کولو مخکې شوې او د ټیکسونو په حق لپاره خبرې شوې دي. سیلونکو وایي وزیر اعظم کوشش کړی چې په بجټ کې د ټیکسونو د ممکنه زیاتېدو په اړه د ټولو صوبو اعلی وزیران په اعتماد کې واخلي. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک نور.
د پاکستان د کمی اقتصادي کونسل غونډه په 10 جون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه چې د روان کال د پاره د ترقیاتي منصوبو منظوري ورکړه. په غونډه کې د ټولو صوبو وزرای اعلی او د وفاقي کابینې مهمو غړو ګډون وکړو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملک صادرات په روان کال کې 50 ارب ډالرو پورې رسول کیږي او واردات په 80 ډالرو ته راښکته کیږي. د اقتصادي کونسل غونډه او د منصوبو منظوري د بجټ وړاندې کولو لپاره یو آئینی ضرورت دی او له دې نه بغیر وړاندې کېدونکي بجټ غیر آئینی ګڼل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به وفاقي حکومت بجټ وړاندې کوي او تر هغه وروسته به صوبه هم خپل بجټ په صوبایي سملو کې پیش کوي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل بجټ تر وفاقي حکومت وړاندې منظور کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د وفاقي حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف حکومت دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي او د قرض په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتول هم شامل دي، ځکه به حکومت پر تلونکي بجټ کې خلکو ته څه خاص اسانتیا ور نه کړای شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړو.
زما په خیال چې بجټ خو به سخت دي، ټیکسونه به لګي، نه په کار دي چې نیګوشیټ کړي. دا ټول سخت په یو کال کې را نه شي، که داسې دوه کې ډیوایډ شي نو خبی خو دا خبره وجه وزیر اعلی صاحب پکې شرکت کو د کی پی اغه خو بجټ مخ کې پیش کړی دی او د دوی هغه اتفاق خو نه خو زه دا پکې خبره ده چې په اکنامیک پالیسی باندې کم از کم د ټولو اتفاق راغی. نو زما په خیال چې IMF خبرې به دوی زما خپله دا خالص
اسلام آباد کے بل اقتصاد پو اور دان روزپانی خبریال خلیقینی ہوئی چھ بجٹ ہمیشہ دا اندازوں پر بنیاد براندی کی گی اور اقتصادی کونسل کے معاشی اہداف ہم پہ اندازہ ٹکل کی گی چھ دا حالاتو دا بدلو سر پہ کہ حکومت رستو بدلون ہم کولیشی.
تو جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ اب ہو گیا کو تقریباً
وفاقی حکومت دا ترقیاتی منصوبوں خرچہ اس پر لسو بلین روپو تو ورسدا اور صبح اول چھ دو ٹریلین الگ زیاد خرچ منصوبے براندی کبھی ٹول ملک تب پرمختی کرنو خرچہ بدر نیم ٹریلین روپو تو رسی گی. دا حکومت خیال دے چاہتے پا بنیاد با اقتصاد درینیم فیصدہ وعدہ وکلی خوشت بینک اقتصادی پالیسی ہم اعلان کرے دا او دا سود شرائی دا دویوشت فیصدہ نا شلنیم فیصدہ تر اخکتہ کرے دا زکر چاہتے دوی پا خیال دا بجٹ نپس با انفلیشن زیاد شی.
اور کچھ کہنا کی ضرورت نہیں ہے.
دا اقتصادی کونسل دا غونڈ نپس دا اقتصادی سروے رپورٹ وړاندې کیږي او بیا حکومت بجٹ وړاندې کوي. په عامه توګه وفاقی بجٹ د جون په لومړۍ هفته کې وړاندې کیږي. خدا زل وزن دے دو. راشد خټک مشال ریڈیو اسلام آباد.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو په باجوړ کې د صوبایي سملی د 28مې انتخاباتي حلقه د ټاکنو لپاره تیاریاں روانې دي. انتخاباتي کمیشن لا هم د کاندیدانو فهرست حتمی بڼه نه دا ورکړې. دا مهال سلور دیشتو کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي خو ښایي په حتمی فهرست کې پکې کمی یا زیاتوالی وشي. د دې حلقه خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د سیمې امنیت ته زیات پام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د شانه
تباجور نه د صوبای سملی په 28مه انتخابی حلقه ټاکنې د جولای په 28مه مقرره دي. د هغه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنې مقرره شوې خو د جنوري په 1.5مه هم د دغه حلقې آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته انتخابات وځنډېدل. له هغه وروسته د اپریل په 28مه انتخابات وشو چې هغې کې هم د دغه حلقې او د باجور نه د قومي سملی دپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحان زیب کشر ورور مبارک زیب بریالی شو. خو د قومي اسمبلی د څوکۍ ساتلو وروسته مبارک زیب د صوبایي اسمبلی دغه حلقه پرېښوده. دا چې د دغه حلقې نه که د هر ګوند او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو د سیمې د ولس غوښتنې به څه وي؟ همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکي عبدالواجد نه کړي.
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي. دلته د خلکو سر ته خطر دی، خلکو ژوند ته خطر ده. نو اولنې کوشش به زمونږ د خپل نماینده نه دی چې هغه دې کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او هغه دې کینی ډایلاګز ته وکړي او د امن راوستل دې دلته یقیني کی. د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لارې په دادي اولنې کار دا وکړي چې هغه دې امن دلته یقیني کی. دویم به زمونږ مطالبه چیاره زمنګا چې کوم د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د موږ ته پرانیزي.
د انتخاباتو لپاره په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رجستر شوي. ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام 1.5 خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري. دغه تا د سیمې ځوانان د تعلیم نه وروسته زیاتره بهر ودونه تزي او غواړي چې د باجوړ بهر د راتلونکي ښه ژوند لپاره روزګار او یا نوکریانه وکړي. هم دغه سیمو اوسیدونکي یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاهد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډیره زیاته ده خو د لوړو زده کړو دپاره پکې سهولتونه نشته.
په باجوړ کې د بجلی ډیره غټه ستونزه ده. بالکل بجلی نشته. مخکې به داسې وه چې مطلب په 24 ghanta کې به 6 ghanta 8 ghanta بعضې ځای کې 10 ghanta بجلی وه. په بعضې علاقو کې په 24 ghanta کې 2 ghanta لراځي او په بعضې علاقو کې 68 نه بالکل دغه 2008 نه د اوسه پورې نشته.
د دغه انتخابي حلقې خلک دا هم وایي د امن او تعلیم نفس باید باید دغه سیمه کې د سیلګری لپاره منصوبې جوړ شي، ځکه باجوړ شنه او ښکلي غرونه او درې لري، خو د سیلګری د نشوالي د وجې ترې هېڅ ګټه نه ده پورته کړې. فضل الله خان هم د دغه حلقې نه رجسټر رایه ورکوونکی دی او هغه وایي
په باجوړ کې خصوصاً په امن باندې غږ پورته کی، مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوی او د بدامې خلک د خوف او ویره سره مخامخ دي. په دغه معنی مونږ ځوانان خصوصاً دغه مطالبه کوو چې اولنې غږ د امن لپاره پورته کی.
هم د باجوړ دغه حلقې اوسیدونکو او ځای خبريال فضل الرحمن ارشاد ریډیو ته وویل دی په ټول باجوړ کې رپورټرو پسې ګرځي. دوویشتم حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی وړ حلقه ده، باید دغلته د ټول باجوړ لپاره ضروری او بنیادی سہولتونه ورکړی شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي راوړي. بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټي شوز دي دلته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګري کالج دی د جنکو، نو د جنکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې د هغې لپاره هم اواز پورته کی او کم از کم دوه کالجونه چې کوم دی ډیګري کالج د جنکو لپاره راوړي.
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوي انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده، چې په کې د سیاسي او آزادو حلقو کاندیدان شامل دي، خو دغه لیست حتمی نه دی، ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته، په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې له پاکستان څخه بیلتون غوښتون کې بلوس وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمی د صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې د کویلي کانونو له مالکانو په ناقانونه توګه بتۍ یا کلنګ اخلي. دا ډله له نږدې 2 لسیزو راهیسې له پاکستان څخه د بیلتون لپاره د ریاست پر ضد وسلواله جګړه هم کوي. دوی د بلوچستان صوبې وسایل د ځان ګڼي او هغه دې ته نه پرېږدي چې نورو سوبو ته یوړل شي. د پاکستان حکومت وایي دا ډله له نورو هیوادونو په ځانګړي توګه هند څخه پیسې ترلاسه کوي، خو یا د ډله دغه تور ردوي. د پاکستان ترڅنګ د امریکا حکومت هم د بی ایل ای په نامه دا ډله ترهګر ګرځولې ده، خو امریکا په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نو.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د کویلي قانونو مالکان وایي دا خبره رښتیا ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای له دوی څخه په زور کلنګ اخلي. د دوی په وینا که دوی دا بتی یا کلنګ ور نه کړي، نو بیا دا وسلواله ډله دوی ته مالی زیانونه رسوي او د تښتولو او وژلو دړکې ورکوي. په کوټه او هرنای کې له 1980 کال د کویلي کاروبار لرونکي نواب خان دومړ وایي له دوی سره بل لار نشته، یا به دا کاروبار پرېږدي او یا به د بی ایل ای په نامه ډلې ته بته ورکوي. د ویل د دوی په ګډون په کوټه او هرنای کې د قانونو ټول مالکان له کلونو راهیسې دا ناقانون ټیکسونه ادا کوي.
مخکې ما ته په ټلیفانه د مکې وکی راتلې دا بقاعده اکاونټ ته ما ته اکاونټ واټم کې دا درسلو کله مخکې مجلس ته ما ته اکاونټ د جنا روډ د یو بی ایل اکاونټ را واتس اپ کې د شنو په نامه ولا بیا زما پر نیز دا انجینیر انجینیر اوس زلې او بیا کا پرچی مرچی تسی کې بیا لیبر نه راتل بیا سدي زما سره بیا پیټیان لګیا دي ما مخ په مزید بیا نور ته پټې کور کړی بیا هغه ټیکداران او رابطه مثلا خپلی ور سره کړګی دی اوس هغه ټیکداران بقاعدگی ور کوي. اوس
نواب خان دومړ وویل بیلې د بتی اخیستو لپاره بیلابیل ګروپونه جوړ کړي دي او هر یو یې بیلې بیلې غوښتنې لري. له نوموړي مې وپوښتل چې دوی په کوټه او هرنای کې د میاشتې 2 روپۍ د بتی یا کلنګ په توګه ورکوي. نوموړي د کرشمیری ویلو پر ځای وویل شاوخوا ټول آمدنی هم دا ډله ورڅخه وړي.
یو ګروپ اوله راشو کړي، اوله 100 روپۍ غواړي، بیا بیا 300 غواړي، بیا 100 غواړي، بیا 1000 غواړي، بیا بل ګروپ راځي، یو بیا بل ګروپ، هغه بیا د میاشتې په لږ باندې 1000 غواړي، 300 غواړي، 3 غواړي، هغه بیا اختر حساب غواړي، بل ګروپ بیا راځي یې پر لیبر غواړي، بیا یې بل پر ټکټ غواړم، بیا پر چیز غواړم، دا ګړد سیامدن راځي ګړد دې وړي مول بس تغې لګي.
تر کوټه او هرنای وروسته دوکۍ هغه پښتون میشته ضلعه ده چې د کوئلې یا سکرو پراخې ذخیرې پکې موجودې دي. د دې سیمې د کوئلې قانونو مالکان وایي بلوڅ وسلوالو د کوټې او هرنایي په څیر اوس دوی ته دړکې ورکړې دي چې که کوئله راباسي نو دوی ته به ټیکس ورکوي. د کوئلې یو کاروبار کوونکی سردار معصوم ترین مشال رډی ته وویل د مارچ میاشتې له پیله بلوڅ وسلوالو په دوکۍ کې د بتې اخیستو لپاره لاس اچولی دی.
ما مشینری وسزله اور ما ته زما مزدور ته پرشانی ورکړی وې، مطلب ما مشتر سره خبره وکړی، مطلب مشترا گیو اینڈ ٹیک خبره وکړی، مشترا کوي نو بتا را کوي، پیسې را کوي. جنسیو د رپورت په مطابق سیدا بی ایل ای د په بی ایل ای کې دوا گروپ دی، یو بی ایل ای هربیار گروپ دی، یو بی ایل ای اچو گروپ دی، دا دواړه غواړي، دا دواړه ایکټیو دي، دواړه په دې کې لګیا دي.
سردار معصوم ترین وویل دواړو ډلو د کوئلې په قانونو کې کارکونکي مزدوران تښتولي وو، یوې پریشي او بلې لا هم لځان سره ساتلې دي. د کوئلې یو بل کاروباري سردار اکبر ناصر مشال رډي ته وویل د بلوڅ وسلوالو لخوا په دوکۍ کې د بتې اخیستو خبرې تش اوازې نه دي، بلکې هر ورځ دوی ته دړکې ورکوي چې که بتا ورنکړي نو به یې ووژني. مشال ریڈیو بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلی ته منسوب هغه ژغیز پیغامونه هم ترلاسه کړي چې د یادې ډلې د غړو لخوا د کوئلې قانون مالکانو ته لیږل شوي دي. د یادې ډلې دریز معلومولو لپاره مو ورسره پر ایمیل د رابطې هڅه وکړه، خو پر یوه اونۍ تیرېدو سربیره لا هم له هغې خوا څه ځواب رانغی. خو د یادې ډلې په دې مبینه غږیزو پیغامونو کې ویل شوي چې په بلوچستان صوبه کې موجودې ټولې شتمنۍ د دې صوبې د خلکو دي او دوی یې نورو صوبو او په ځانګړې توګه پنجاب ته نه پرېږدي. خو د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کوئلې د قانونو مالکانو مشال رډي ته وویل پر خپل جایداد بلوچ وسلوالو ته بتي او کلنګونه نسی ورکولی. د دوی په وینا دا د ریاست ذمہواري ده چې د ولس د ژوند او مال تحفظ وکړي. په دې اړه مو د بلوچستان له اعلی وزیر سرفراز بوکټي سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې دی مصروف دی، باید د کورنیو چارو له وزیر سره خبرې وسی. خو د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د حکومت ویان د شاهد رند د بی ایل ای لخوا د کوئلې له مالکانو د بتی اخیستو په اړه ناخبري وښودله. هغه وویل د کوئلې کاروباریان باید هیڅ یوې ډلې ته پیسې ورنکړي او د اړوند وزارتونو له چارواکو سره معلومات شریک کړي.
دوی وایي له 5 کلونو راهیسې باج ورکوي، نو دوی چې له 5 کلونو په 2 سیمو کې پیسې ورکوي نو د دې له کبله دې ته لاره هواره شوې چې هغوی په 3 سیمه کې هم د باج غوښتنې کوي. نو زما په خیال خو دوی باید له کورنیو چارو وزارت او د قانون له وزارت سره خبره وکړي او چې صوبایي حکومت ته معلومات وشي نو حکومت به هرومرو په دې اړه ګامونه پورته کوي.
بلوچستان لیبریشن آرمی له 13 سیزو په بلوچستان کې فعاله ده. دوی په لومړي ځل د 2000 کال د جولای پر 2 په کوټه کې د هغې 14 ذمواري منلې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 25 نور ټپي شوي وو. د پاکستان حکومت په 2006 او د امریکا حکومت په 2019 کال کې بلوچستان لیبریشن آرمی ترهګر ډله ګرځولې وه، خو یاده ډله وایي چې دوی ترهګر نه دي بلکې د خپل وطن د ازادۍ لپاره جګړه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تم آزاد بھی تم رو دا فوج مشر دے تم رو دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلق دے کی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سدا خلق کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنی بجے اور ایتائسی.
اوریدونکو ورزو یو بلی موضوع ته د سواد په جیل کې د قیدیانو لپاره جوړه کړې شوې درې ورځې د لوب میله سرته ورسېده. په دې لوب کې ګڼ شمېر قیدیانو برخه واخیسته او په اخره ورځ په لوبغاړو کې انعامونه هم وویشل شول. د جیل بندیوان وایي چې بند یا جیل بیا هم بند وي او په خلکو یې غږ کړی چې داسې کار ونه کړي چې جیل ته لاړ شي. د لوبو تابعیا کوونکي وایي چې دغه لوبو مقصد په بند کې د قیدیانو ذهني او جسماني روزنه کول دي. د اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف جیل چې په کیسه 2500 زیات قیدیان دي د هغوی لپاره د جیل انتظامی او ځای خیر خیګړي ټولنې لخوا د ورځنۍ لوب میله سرته ورسېده. لوبو کې والیبال، بیډمنټن، رساکشی او ګڼې لوبې مقابلې ترسره شوې. اخره ورځ فاینل لوبې دغه مهال د موسیقۍ تابعه هم شوه چې ورسره قیدیانو اتڼ هم واچو. لوبو کې برخه اخیستونکی امجد رحمان چې د کرک اوسیدونکی دی او لاس کې د ګټې کپ نیولی وایي
ما خپل لډو گیم وکړ او چمپین جوړ شوم. لډو بخیا عوام ته دا میسج ورکوم چې تاسو غلط کرونه ما کوئ مونږ نه غلط کرونه شي دی اوس خپل کرونه بس ستومانه یو او مخکې کوشش کوو چې مونږ نه غلط کرونه نه وشي. دا ټول ملګری وګوره دا ټول څه ګناهونه کې راغلي دي. مونږ به ټول کوشش کوو چې کم ګناهونه را نه شي دی به معافي غواړو او کوم نسخه غلطی شي معارف نه همغه معافي غواړو.
د لوبو مقابله کتونکو لوبغاړو ته خداد ورکو او د لوبو نه خوندونه واغستل. دا کی یو کتونکو د افغانستان کابل عبدالعزیز چې د تیر اول سمیاشتو په بند کې دی خوای د لوبو خوند واغستو خو بند بیا هم بند وی.
لوبین خوندوي یو شولینن فاینل لوبوا ان شاء الله تاسو مرغلي او تاسو ته د لوبي لري تر سره شولې. بهر خلکو ته سم میسج ورکوم چې تاسو کې نور دین پنو اخلي او د عبرت وګڼي. نور جیل ته مرځي د عبرت تاسو وګڼي. باید هر وخت جیل ته راتګم انسان بدنامول راځي. باید جیل ته نور رانه شي دی باید خپل فکر وکړي. دی باید نورو خلکو ته ویناوي وکړي چې بس دا جرمونه مکوي. نورو ته باید فون وکړي او باید په دې کې شو کې نور رانه شي.
د لوبو په تابعیا کولو کې مرسته ورکوونکي ځای د بشري حقوقو غړي وکیل پیازاکی وایي چې په بند کې د قیدیانو هم بشري حقوقونه وي او دا چې هلې ځلې د قیدیانو هغه حق دی.
اځې کوم سوچو کو نیو محدود دا کم خلک چې جرم وکړي او راشي په جیل کې بند شي نو دوی ډیر محدود شي. یو غو ذهني کیفیت هم د دوی د شي چې ډیر لیمیټډ شي. بل د جیل د انوایرمنټ د ندی شي چې اسی که عام سړی غی تر دن نشو یار او 2 غنټه غ تیری کینو دغه پسند ډیر یو غټ امپریشن غورځي. د شي اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي. سو جیل کې نن د درې سلو ورځې کم فیسټیوال جوړ شو د ذهني نشو نما د پاره دا یو ډیر بیسټ ایونټو لګ چې او عام کوټ هم دی چې کلا تاسو ګراوند زبادي نو اسپیټالونه ویرانی.
د سواد جیل انچارج محمد ایوب بچا په دغه محل مشال لري تول چې جیل کې بندیانو اصلاح لپاره وخت په وخت داسې هلې ځلې کیږي او دوی مقصد د قیدیانو داسې تربیت کول دي چې راتلونکي وخت کې یو ښه شهري جوړ شي.
موږ لدی داسې موږ ته د دې داسې پوزېټیو اکټیویټیز کې دی وراچو چې د دې هغه سایکولوژیکل برډن او سایکولوژیکل د دې کوم مسلې چې دی استرسټینګ هم نه ختم شي. دوی د یو ښه سوچو کې د یو ښه وکیل په باره کې سوچو کې د قانون په باره کې سوچو کې او یو خوب کول مایند سره فیصله وکي او د جرمونو د دنیا نه راوځي او مطلب دا چې یو ښه طرف ته لاړ شي او موږ دې ریهیبلیټیشن یو کو کریکشن یو کو او ریفارم.
سواد جیل په بند کې قیدیانو د جیل په ودانۍ کې د ساته پوری خوشاله ولمانځلې. د ورځنۍ لوبو میله په اخره کې قیدیانو ته تعریبي سنتونه نقد انعامات او ټرافیانې ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چحال دی
ایوارڈو نا ملاو شرید یو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غوط ارکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو اوریدن کو د پکتیا ولایت پوزازیاریو بلسوالی کی تر گنو جرگو مرکو روست د دو کورنیو تر هغه دخمنی پا دوستی بدل شوا چه ل 25 کلونو راهی سی روانه و منزگرو کامی مشانو پا دیارا شوی جرگا کی ویل چه پختانه دی ل دخمنیو لاس باخلی و دسمکو پر سر دی د یو بل د وجلو پر زی د خپل و کلو د آباده ل پارامل گریشی د دغا جرگی پا عرباندی تفصیل پا دی رپورت کی
د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ خیرمنې سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په هلو ځلو د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمني چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومي مخورو وویل که چېرې ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښ وکړي نو ښکېرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سوره کون کی ولی جان د جرګی غډونوالو ته وویل
مودې خیرمانی کلی بلکې ټول زازای ته و کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف او عزیزان وو تر زمن وو حل شو. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو د اریو بلوسوالی کی اکثر دښمنه په ځمکو په ډاګونو په ابو دی نه ډاګونه څوک چې توړي نه ځمکې څوک چې توړي دی اللہ رضا دی پارا دی ملا سب نوانی سا ترزوان پوری دی زغم او سلین کار واخلوی
سولکون که وایی کم کلی او سیما که چه دخمنی ختم شی نو نی واضح کل و عرخون جوان دارامیگی بلکه دی کلی جماعت او سیمی خلق همور سره حسا کیگی. دخکیر خواهو یو تن خپل و عزیز عجب خان مشال رو دیتو ویل
پتای پخپل حال پود شلو میلا پخپل حال پود شلو دکان پخپل حال پود شلو ده دیمون پکتیو دو دو ننوتی چه جوڑ ووشی بیا بار سره خپل رابط آمد که بی بس خپل پتای با که بی غار با که بی استر استومن بس خات میشو.
په لویه پکتیا کې د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره د جرګې مرکې ننواتې او ناغې دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درناوی کوي. د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګې او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم ترسره شول. یو بل تن سوله کوونکي و صاحب ګل د جرګې ګډونوالو ته وویل
په کلي قوم کې ډېر ستونزې دي اندس ستونزو ته ارپاسوی د پای ټکه ورته کېدو یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي خو خدای دا ټولو ته دا توفیق ورکړي چې اندسې کلي ولس کې داسې بدبختیو مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پای ټکه کېږي.
یاد دی وی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرزایونو او دختو پر سر ځینې وختونه دعوې لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله یې د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.